د ماسپخین یو بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بلا یو ساته خبرونه کې ز هارون بچا تاسو سره يم سلامونه مې ومني. په خبرونه کې د بلوچستان د سیاسي ګوندونو د هغه اعلان په اړه وری چې وایي په اسلام آباد کې د پارلمان ودانه مخې ته احتجاج کوي. دغه راز په جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د بمی چاودنې پر پښتني ټولنه د وسلوال بریدونو د اغیزو او د ناټو د خیبر پښتونخوا اکمالاتي لاړه تړل کېدو له وجې د پېښور کاروباریانو ته اوښتو تاوانونو په اړه رپورټونه درته لرو. د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم درته اور او خپل د خبرونو نه کوو چې فرخنده وزیر یې لاندې کړی.
د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونو وای د سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسم د تختورو خلاف په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاج کوي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن ویلي د ولسمشرۍ کاندیدان د وخت نه مخکې په میډیا کې د خپل کمپاین چلولو حق نه لري. او ملګري ملتونه وایي د شام حکومت به د رواني میاشتې د 1.5 نیټې پورې وخت ولري چې دغه هیواد خطرناکې کیمیاوي وسلې وباسي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونو وای د سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسم د تختونه پر ضد په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاج کوي او له وزیر اعظم او ولسمشر سره به ملاقاتونه کوي تر څو تختول شوی سیاستوال ارباب قاسم خوشی شوی نه وي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال پروند خالی پورس په کوټه کې ویل باید په دغه صوبه کې د تاوان په غرض تختونه اوس پای ته ورسیږي.
سیاسي پارټیو نه کل متفقه طور په
ټولو سیاسي ګوندونو پرون په متفقه توګه دا فیصله وکړه چې د جنوري په لومړۍ نیټه به موږ له وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوت سره وینو. گورنر څخه خواست کوي چې زموږ د استخباراتو او نورو امنیتي ادارو مشران دی راوغواړي چې د هغوی مخکې به موږ خپلې غوښتنې کښېږدو او له دوی به هم مرسته وغواړو.
د عوامي نیشنل ګوند له اړخه د رواني میاشتې په سلی رښتمه نیټه د ارباب قاسم د تختونې پر ضد یو ټولګوندیز کانفرنس هم راولل شوی وو. بلخوا عبدالرحیم وایي د جنوري په 12 نیټه به د دوی د صوبایي او قومي اسمبلو او سینټ غړي د پارلمان مخې ته د خپلو غوښتنو د پوره کولو لپاره احتجاج کوي. د جنوبي وزیرستان په سره روغه کې تیر شپه د امنیتي عسکرو په یو مورچه به میچاودنه شوې ده چې پکې د مرګ جوبلې پاړه مختلف ریپورټونه راغلي دي. د مشال خبريال وای په پیښه کې طالبان د شپږو امنیتي عسکرو د وژنې داوه کوي خو بیا امنیتي عسکر وای په دغه پیښه کې د دوی یو تن جوبل شوی دی. دغه پیښه تیر شپه د سره روغې په سرکې منسکې سیمه کې مخې ته راغلې ده. د باجوړ جنسي د پولیټیکل انتظامی چارواکي وای چې پرون مازیګر د هاشم چارمنګ په سیمه د کونړ له اړخه داغل شوی راکټي ګولۍ یو مقامی وګړي جان محمد وجلې دي. د دوی په خبره چې ګنې دغه ګولۍ د کونړ نه وسوالو ورولې دي چې د سیمه ولس پرې سخت خفګان خودلې دي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن له میډیا غواړي د انتخابي کمپاین د پیل لټاکل نیټه مخکې دي داسې پروګرامونه نه جوړوي چې په هغه کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو لپاره تبلیغ کیږي. د انتخابي شکایتونو د کمیشن ویان نادر محسنی که هم د کومې خبری ادارې نوم وانخست خو ویل ځینې رسنۍ داسې پروګرامونه جوړوي چې د ځانګړو کاندیدانو په اړه پکې تبلیغات کیږي. محسنی دا هم ویل د ولسمشرۍ امیدواران د کمپاین له رسمي پیل مخکې د داسې اشتهارونو حق نه لري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ملګری ملتونه وایي د شام حکومت به د رواني میاشتې د 1.5 نیټې پورې وخت ولري چې دغه هیواد خطرناکې کیمیاوي وسلې وباسي. په یو بیان کې ملګری ملتونه د کیمیاوي وسلو د نه کارولو ادارې ویلي د شام د خطرناکو کیمیاوي وسلو په ختمولو کې مهم پرمختګ کړی دی او ورسره په ولسمشر بشار الاسد دا غږ هم کړی چې دغه کار سرته د رسولو لپاره د نړیوالو لخوا د ټاکل شوې نیټې لپاره خپل کوششونه تیز کړي. په دغه بیان کې د شام حالاتو د مخ په خرابېدو په اړه هم ویل شوی دی. د شام حکومت پر دې رضا شوی چې د راروان کال تر جون میاشتې پورې د نړیوالو سارونکو لخوا کتل شوی د روس او امریکا د یوې لوزنامې لاندې خپلې کیمیاوي وسلې تلف کړي. د قاهرې په یو اسلامي پوهنتون کې د امنیتي ځواکونو او د اخوان المسلمین ترمنځ په نښتو کې یو زده کوونکو څلور نور کسان وژل شوي دي. په الازهر یونیورسيټي کې پرون د خالی پورز د تشدد په پیښو کې 76 کسان نیول شوي هم دي. د اخوان المسلمین په لوي زده کوونکو په پوهنتون کې نور کسان امتحانونو ته نه پرېښودل او څو زده کوونکو د دغه یونیورسيټي ودانۍ ته ور هم واچو چې ورسته پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د مظاهره چانو د خورولو لپاره اوخ کې بیان کې ګیس استعمال کړ. په دغه غنخوتو کې یو 19 کلن زده کوونکی وژل شو. پولیس وایي کوم کسان چې نیولې دي هغوی وسلې لرلې او پېټرول بمونه هم ورسره وو. په الازهر یونیورسټۍ کې د انختې د تیرو جمعې د ورځې د تشدد د پیښو وروسته پیل شوې چې په دغه هیواد کې 4 کسان وژل شو. په مصر کې دا مظاهرې هغه وخت زیاتې شوې چې حکومت اخوان المسلمین یو ترهګر تنظیم وګرځوه. د شام ولسمشر بشار الاسد پوپ فرانسیس ته یو نیجی خط لیږلی. ویټیکن پرون په یو بیان کې ویلي ولسمشر اسد دا پیغام د یو پلاوي په لاس پوپ ته استولی، خو د ویټیکن په بیان کې د دې لیک تفصیل نه دی ورکړل شوی. د رپورټونو له مخې د شام یوې ډلې ویټیکن ته د سفر په ترڅ کې له مذهبي مشرانو د بهرنیو چارو له مشر ډومینیک ممبرتی سره هم کتلی. پوپ فرانسیس سوزلې په شام د سولې لپاره غږ کړی او د کریسمس په خپله وینا کې هم د شام ذکر کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د لیبیا حکومت 4 امریکایي پوځیان د لنډ وخت لپاره ونیول او بیا خوشی کړل. د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی جنساکی په دې اړه نور تفصیل ورنکه چې دغه عسکر ولی نیول شوی بو، خو وایي چارواکي هڅه کوي د دې پیښې په اړه معلومات وکړي. د اعلامیې له مخې دغه 4 عسکرو صبراته ته نږدې امنیتي تیاریانې کولې چې ونیول شو. دا په 2011 کال کې د پخواني واکمن معمر قذافي د لرې کېدو راهیسې په لیبیا کې تازه داسې پیښه ده چې امریکایان پکې نیول شوي دي. او بل خبر دا چې د افغانستان د کرکټ له 19 کالو د کموم رضوانانو ټیم نن په متحده عرب اماراتو کې د بنگلاديش خلاف لوبه کوي. له 19 کالو د کموم رضوانانو د ایجیای کپ په لړ کې افغان ټیم پرون د سریلانکا ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ یو مشر نور محمد مراد وایي د افغانستان د ځوانانو ټیم که د سیالو سیمی فائنل ته وځي نو ښایي له هند یا پاکستان سره مخامخ شي. دا خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر باندې کول پروانه خبرونه کې د نور ترڅنګ د دې موضوعاتو په اړه تفصیلي رپورټونه اوري. د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه وایي د سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسی د تختونې پر ضد په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخ ته احتجاج کوي. د جنوبي وزیرستان په سرروغه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو پر یوه پوسټه بمی برید شوی چې پکې د اوختې مرګ ژوبلې په اړه متضاد رپورټونه دي. پر پښتني ټولنه د وسلوال بریدونو هدف څه دی او مخنیوی یې ولې نه کیږي؟ د بشري حقونو یو فعال یې په اړه وایي
د پښتنو ځوانان د ژوند د حق نه هغې محروم ساتلو دپاره هلې ځلې کېږي. د بده مرغه چې زمونږ د پښتنو کم حکمرانان دي هغې داسې خولې ګنډلي دي.
په پېښور کې سوداګر وایي د ناټو پر وړاندې د خیبر پښتونخوا اکمالاتي لار تړل کېدو دوی ته ستر مالي تاوانونه اړولي دي. او په باختر ستوري ونې خبرونه کې د یو افغان شاعر د کتاب د مخکتنې غونډې حال اوري.
چې ناپوه وي په لوړ مقام کې ناست وي، چې پوهیږي تل ناکام وي دی وطن کې، عجیبه شاعري ده او د خلکو د زړه هغه آوازونه دي.
د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړه. اداهم اوریدونکو ولنه رپورٹ د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه وایي د سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسی د تختونې پر ضد په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته احتجاج کوي او د پاکستان له وزیر اعظم او صدر سره به ملاقاتونه کوي تر څو تختول شوی سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسی د تختونکو له منګولو څخه راخوشي کی. لکوټه پرې د مشال خبريال تفصیل راکوي.
د عوامي نشتل ګوند لخوا د روانې میاشتې په 24 نیټه د سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسی د تښتونې پر ضد ټول ګوندیز کانفرانس رابلل سوی و چې د دې کانفرانس دوهمه غونډه د جمعې په ماسپښین سوی چې پکې ټولو سیاسي ګوندونو پریکړه کړې د بلوچستان له وزیر اعلی او ګورنر سره به د پاکستان له وزیر اعظم او صدر سره ویني تر څو په کوټه او ټولو صوبه کې د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښو ته د پای ټکی کېښودل سي. دا خبرې د خالف اوراز غرمه مهال د ټولو سیاسي ګوندونو په نمائندګۍ د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال کړي.
سیاسي پارټیو نه کل متفقه طور پر
ټولو سیاسي ګوندونو پرون په متفقه توګه دا فیصله وکړه چې د جنوري په لومړۍ نیټه به موږ له وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ سره وینو او له ډاکټر مالک څخه به بیا خواست کوو چې له گورنر سره زموږ ملاقات را وکړي او همالته به بیا له گورنر څخه خواست کوو چې زموږ د استخباراتو او نورو امنیتي ادارو مشران دې راوغواړي چې د هغوی په مخ کې به موږ خپلې غوښتنې کښېږدو او له دوی به هم مرسته وغواړو. د اطلاعاتو د صوبایي وزیر په خبره تر
وروسته به د بلوچستان ځینې صوبایي وزیران او د پاکستان په سینټ او قومي اسمبلی کې ټول غړي به د جنوري په 12مه نیټه د پارلمنت هاوس مخې ته احتجاج کوي تر څو تښتول سوی سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسای له تښتونکو څخه راخلاص کړل سي او نور دې د انسانانو د خرڅېدلو دې کاروبار ته د پای ټکی کښېښودل سي. د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د بلوچستان صوبایي حکومت ناکامه سوی چې اوس له مرکزي حکومت څخه غوښتنه کیږي، یو بل صوبایي وزیر شیخ جعفر مندوخیل یې په ځواب کې وویل یوازې اوسنی حکومت نه بلکې تر دې وړاندې حکومتونه هم په دې کې ناکامه شوي دي. یوازې دا صوبایي حکومت نه دی بلکې دې حکومت ته دا ستونزه له مخکني حکومت ورپاتې شوې او د دې د ختمېدو لپاره د جدي قدم پورته کولو ضرورت دی او د هغه لپاره موږ ټول چې په حکومت کې شامل ګوندونه یو دا وایو چې موږ تر اوسه پورې په دې کې کامیاب شوي نه یو. له دې سره چې په دې خبرې غونډه کې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو صوبایي مشرانو او غړیو ګډون درلود، ټولو په یوه خوله وویل د ښه امنیت او د ورته پیښو د مخنیوي لپاره به هر قدم له حکومتي ګوندونو سره ګډ اخلي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال عبدالرحیم زیارتوال وویل نور په داسې ناامنه حالاتو کې نه هم له نړۍ سره او نه هم له هیواد سره تګ کولی سو. وخت راغلی چې دا هر څه به اوس سمبو. په داسې صورتحال کې نه موږ په دې هیواد کې چلیدلی سو او نه هم له نړۍ سره تللی سو. دا وخت موږ په ډیر مشکل کې یو او له دې مشکل څخه د وتلو لپاره چې موږ ته کومې لارې ملاویږي په هغو به ځو او امن چې زموږ د خلکو ضرورت دی هغه به خلکو ته ورکوو. د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو وویل دا چې د ارباب عبدالظاهر کاسی کورنۍ دا اعلان کړی چې تښتونکو ته به په هیڅ صورت د پیسو تاوان نه ورکوي، نو اوس د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو د مدني ټولنې او هر وګړي دا حق جوړیږي چې د ارباب ظاهر کاسی د روغ رمټ را خوشي کولو لپاره پر حکومت او اړوند چارواکو فشار واچوي تر څو ارباب کاسی ژر تر ژره را خوشي کړل سي.
اوریدونکو، د جنوبي وزیرستان په سروغه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته بمی برید شوی چې پکې د وخت مرګ ژوبلې په اړه متضاد رپورټونه دي. وسلوال دا کوي چې شپږ سرتیری وژلي خو امنیتي چارواکي دا ردوي او وایي چې په دغه چاودنه کې د دوی یوازې یو سرتیری ژوبل شوی دی. تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
د امنیتی فورسز چارواکي او د طالبانو ذرایع وایي چې د هفته په ورځ غیز مال اتنی مې بجې د سولي وزیرستان سره روغه په سیمه سرکای منځکای کښې د امنیتی فورسز د ژغورنې په مورچه کښې د خوندي بم چاودنه وشوه. په چاودنه کښې د دواړه لوریانه د مرګ ژوبلې بېلې بېلې دعوې شوې دي. د طالبانو ذرایع مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه وویل چې دا بم د هفته په شپه لس بجې د دوی ملګری په مورچه کښې خوندي کړ چې کله د امنیتي فورسز په لس سرتیریو مشتمله یوه دسته د سیمې د ژغورنې په غرض مورچه ته راورسېده. دغې ذرایع دعوا وکړله چې د چاودنې په نتیجه کښې د امنیتي فورسز شپږ سرتیری په هغه ځای مړه او څلور نور پر هرژلي شول. په بل پلو د امنیتي فورسز چارواکیو د بمی چاودنې پخلای وکړلې خو ورسره یې د طالبانو د لورې نه د امنیتی فورسز د سرتیریو د مرګ ژوبلې شمېر دوا رده او دا یې ومنل چې په چاودنه کښې ایک یو سرتیری پر هر جلی شوی دی.
پښتو وایې مشال ریډیو ور
اوریدونکو. وسلوالو، په تیرو کلونو کې د پښتني ټولنې د ودې او پرمختیا لپاره کار کوونکي تنان او روښان فکران په نښه کړي، نو په دې وروستیو کې د پولیو ضد کمپاین فعالان هم تر خپلو بریدونو لاندې راوستي دي. دا چې پر ټولنه د دغو بریدونو اثرات څه دي او د مخنیوي لپاره یې د پاکستان حکومت او د دغه هیواد مدني سازمانونه څه کردار لوبولی شي، د دې پوښتنو ځواب زما همکارې ملیحا میرزاده په خپل دې رپورټ کې د موندلو هڅه کړې ده.
د پی خبر په خواوشا سیمه متنو کې د خالی په ورځ د پولیو ضد مهم پر کارکوونکو ډزو کې یو کس وژل شو او دوه پکې ټپیان شو. له دې مخکې هم په روان کال کې د وسلوالو لخوا د پولیو ضد مهم کارکوونکي په نښه شوي دي. که تیرو کلونو ته وکتل شي نو په پښتني ټولنه کې نه یوازې د پولیو ضد کارکوونکي د وسلوالو هدف ګرځېدل دي، بلکې روښان فکران، پوهان، ډاکټران، قبایلي مشران، هنرمندان او هغه کسان چې د معاشرې د پرمختیا لپاره کار کوي په نښه شوي دي او دغه سلسله اوس هم جاری ده. په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي چې دا د دهشتګردۍ د یو لوی تحریک برخه ده چې د خپلو مقصدونو لپاره د پښتنو خاوره استعمالول غواړي.
په پښتنه خاوره کې د دې خلکو جګړه دا ده چې دا خاوره محفوظ وساتي بین الاقوامي دهشتګردۍ لپاره. چې کوم پښتانه لګیا دي او غواړي چې دا پښتانه خاوره پښتنو ښېګڼې لپاره استعمال شي، پښتنو هغه نه بل ساتل غواړي. هغه خلک د داسې خلکو په لاره کې ډېر لوی رکاوټ دی چې کوم خلک دا خاوره ترګرۍ لپاره استعمالول غواړي. نو ځکه د دې خلکو همیشه ټارګېټ دی، داسې پوهان وي، داسې خلک دي. دا جګړه خو صرف دې لپاره نه چې کوم خلک لګیا دي دا علاقه آزادو یا پابندو کې دوه ملکونه جګړه ده. دا خو بین الاقوامي دهشتګردۍ یو انتها پسنده یې تهیه.
د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو د کمیشن مشر شیر محمد خان وای چې د دې مقصد پښتانه له خپلو حقوقو نه محروم ساتل دي.
دې کې خو ډېر زیات قوتونه شاته اړوندي او دا ماته د سرکاري چې د پښتنو نصر کوشي روانه ده، د پښتنو ځوانان هغه نه د ژوند د حق نه هغه محروم ساتلو لپاره هلی ځلې کېږي، د هغې د مستقبل لپاره چې هغې ته د کوم شي ضرورت دی، چې هغې ته د علم ضرورت دی، هغې ته د پوهې ضرورت دی، نو د هغې دپاره به ته چې دي داسې نسل چې هغه ټول په خپو باندې شل وي، ړوند وي، ګډ وي، د بده مرغه چې زمونږ د پښتنو نن سبا کوم حکومت روان دي نو هغې داسې خولې ګنډلې وي.
دا چې په داسې حالاتو کې د ریاست او د مدني ټولنې سره ذمهواري جوړېږي چې دغه کسان د بریدونو نه بچ او خوندي وساتل شي. ډاکټر اعجاز خټک وایي
وزاره پاکستان یې خپل ذمہواری ده چې پاکستان په ټوله خاوره کې هیڅ کوم د پاکستان ګرمي کې هغه کې ریاستي عملداري، ریاستي قوانین او د کوم طریقې وي هغه هغې لپاره هغې حفاظت وي او د پاکستان ټول اوسېدونکو خلکو حفاظت وي، د هغې د جن، د هغې د خوشحالو تر څومره حده پورې کوي او څومره حده کولی شي او څومره حده پورې پښتانه خاوره خپله خاوره غني، دا بدل سوال نه دی. د مدني ټولنو تر څو ذمہواري ده، هغه ذمہواري ده هغه د پښتنو سره چې کوم دا زیاتې کېږي هغه په ګټه کوي. پاکستان کې دنم حکومت ته خپلې ذمہواري رایادی او نورې دنیا ته نړۍ ته هم دا وایي چې دلته کسی کېږي لګیا دي.
د کارپوهانو په خبره که دغه شان حالات دوام ولري نو په نتیجه کې به بالاخر موجوده حکومت خپل ریټو بیلي، خو پښتني ټولنه به ټول عمر داسې نه وي او دوی به پخپله خپل ځان له دغو حالاتو باسي. شیر محمد خان وایي چې خوشبینه دی د څو ستونزو باوجود به دغه حالات بدل شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو په افغانستان کې میز د ناټو ځواکونو پر مخ ته خیبر پښتونخوا نه تیرېدونکې اکمالاتي لار تړلې ده چې ویل کېږي له وجې د میوو، سبزیو او نور خوراکي موادو کاروباریانو ته مالي زیانونه اوریدلې دي. زما همکار یعنی ساجمل لزینو دغه کاروباریانو سره د دوی پر ستونزو خبرې کړې دي او دغه رپورټ یې پرې برابر کړی دی.
د سونو رئیس په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند لخوا افغانستان کې د نیټو لپاره سامان وړونکو گاډو لارې تړل شوې دي چې لا هم دوام لري. که یو خوا د دې لارو د تړلو له وجې د گاډو مالکانو او ډرایورانو ته تاوان رسېدلی، نو بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د میوو، سبزیانو او دغسې د نورو خوراکي موادو کاروبار کوونکي وایي چې د عمران خان د دې احتجاج په پیل کې د دوی کاروبار ته ډېر زیان رسېدلی او دغې وروستو که اوس د خوراکي موادو گاډو ته لارې خلاصې شوې هم دي، خو دوی ته د خپلو تاوانونو معاوضه نه ده ورکړل شوی. د پاکستان د سبزو او میوو فیډریشن مشر ملک سونی وایي چې د پاکستان لخوا ارروس د میوو او د سبزیانو د 500 نه زیات غټ گاډي افغانستان ته ځي.
دې نه دا کوم مشکل نه ګوري چې تقریبا ټوټل څومره به یو هر تاجر تقریبا نقصان دی پرې باندې. کډیر کم نو میاش کې خو به چې کم دین دغه څلور لک روپۍ نقصان شوی دی. زیات تاجران دي مطلب د کروڑونو روپو تر ورسې خبره. دا تقریبا وای پشاور چې دی کم از کم 50-60 منځ روزانه حساب سره 50-60 ټریلی کلو کنه.
د پیښور د سبزی منډی او مشر وحید ګل مومند وایي د تحریک انصاف ګوند احتجاج له وجې د پولې دواړو خواو ته د خوراکي موادو کاروباریانو ته ډیر مالی تاوان هم رسیدلې دی.
نیټو سپلای چې اشاره کړو خامخا روډ بندیږي کنه، نو هغه روډ بندیدو سره زمنګ هم ډیره تبعی وشو، زمنګ لکه دا کم چې دا د وپاریانو د خلکو ګاډیو نو سبزی خو چې یو ورځ نه بلې ورځ ته ګاډی وردی کې نو اوبه کوي، نو شروع ورځو کې چې وکړه زمنګ سبزی او فروټو ته ډیر نقصان شوی، خو بیا هم ډیر په تکلیف باندې وځي. په هغه تکلیف دا چې لارې بندې دي کنه، ولې دومره غټ روډ خو دی نه کنه، ته تاسو کوم هغه سړک حالات وګورئ کنه، تاسو به توبې وباسئ دومره خراب حالات کې. هغې د پاسه چې کوم وخت کې لارې مارې بندې شي کنه، نو
وحید ګل مومن زیاتوي چې د عمران خان د درنې له وجې د سبزو او میوو کاروبار کوونکو ته د کروڑونو روپو تاوان رسېدلی چې حکومت یې پوښتنه هم نه ده کړې.
کچره په کوم ورځ باندې افغانستان دلته نشوټي وکړه کنه چې یاره دا ساتي او ماونه وروړي نه په پیښور منډي کې با ماوی ودې شي کنه چې خاصه کې یو گاډي چې د سبزی نن سبا دې هغه د 60 لک روپو دی چې د پروتو گاډي دی 10 15 لک 20 لک روپو گاډي نو تاسو خپل اندازو کې چې دا کرونو روپو نقصان په یو ورځ کې د غریبانو ته ملا شو گاډي خود حکومت نه دي کنه دا خو زمونږ د غریبانو سبزی ده چې دوم نه هره چا وس نه کیږي کنه 60 لک روپو یو گاډي تاوانو کې
بلخوا د سرحد چیمبر آف کامرس یو چارواکی محمد اسحاق وایي چې د امنیت په خاطر د سبزو او میوو گاډي هم تر څه وخته ودرول شوي وو، خو اوس ورته لارې بیرته خلاصې کړل شوي دي.
زمونږ دلته هغه د پاکستان ګورنمنت چې دی هغه چونکې یو بم بلاسټ شوی په تورخم کې، نو هغې دپاره ډېر ورځې ګورنمنت چې دی هغه بارډر بند کړی وو. نو په هغه ټایم کې چې کوم کارګو وه هغه هغې ادرولې وه، په هغه کې سبزیانې وغیره وې، هغه بالکل خرابې شوې وې. لیکن چونکې ایز ا ګورنمنت خپل سر دا شی بند کړی وو، نو هغه کې هغه خراب شوي وو.
یاد دې وي چې تحریک انصاف، جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام نصریاتي ډلې پریکړه کړې ده چې وخت په وخت به د بلوچستان په بیلابیلو ښارونو کې هم په افغانستان کې د میشتو نیټو ځواکونو لپاره د سامان وړونکو لارو مخه نیسي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی، د پاکستان د تر ټولو ستر ښار کراچۍ په ساحلي سیمه کې د هیواد حکومت د دوو لویو بجلیګرو یا برېښنا کوټو جوړولو اعلان او په دغه لړ کې لومړنی رپورټ هم خپور کړی دی. کارپوهان وایي د بجلیګرونو په دغه پروژو کې چاپیریال ته اوښتونکي ممکنه زیانونه په پام کې نه دي نیول شوي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
پاکستان د تیرو څو کلونو راهسې د بجلی او د توانایي د بحران سره مخ دی. دغه هیواد د تیرې څه مودې راهسې د کراچۍ په ساحلي علاقه کې دوه اټمي بجلیګرونو په جوړولو کار شروع کړی دی، خو کارپوهان وایي په کراچۍ کې د جوړېدونکو بجلیګرو په نقشه کې چاپیریال ته د اوښتونکو زیانونو په لور خاص توجه نه ده ورکړل شوې. په قائد اعظم پوهنتون کې د جوهري فزیکس استاد او ساينس پوه ډاکټر هوډ بای په دې اړه وایي، مونږ دا نشو ویلی چې دا به خوندي پلانټ وي. دا ډیر لوی دی، چین هیواد دا په کراچۍ کې لګوي، خو دومره لوی پلانټ د دې نه مخکې په خپله په چین کې هم نه دی لګول شوی. دلته یو قسم تجربه کیږي، دا په ساحل جوړیږي او ساحل څخه رالوتونکي هوا د کراچۍ د ښار په لور رالوزي. د دې څخه زما د اندازې مطابق تر 30 کیلومتره پورې فضا د ککړتیا ویره ده. د هغه په خبره د دې بجلیګرو څخه جوړیدونکي بجلی به د اوبو څخه د پیدا کیدونکي بجلی څخه یو په څو چنده ګرانه هم وي. د قائد اعظم پوهنتون پخوانی استاد ای ایچ نیر وایي، په هر هیواد کې کدا ډول بجلیګرونه جوړیږي نو اول د دې جاج اخیستل کیږي چې هغه ځایونه چې دا پلانټونه پرې لګول کیږي هلته د زلزلو او سمندري طوفانونو ویره نشته. دی وایي د کراچۍ د بجلیګرو کوم اولنی رپورټ چې مخې ته راغلی دی په هغې کې د دې ذکر شوی چې دغه بجلیګرې چې په کومه ساحلي سیمه جوړیږي هغه ځایونه د سونامي یا سمندري طوفان څخه خوندي هم نه دي. په کراچۍ کې د اټمي انرژي څخه د بجلی پیدا کولو دنده پاکستان اټامیک انرژي کمیشن په نامه اداره په غاړه لري. د دغه ادارې مشر غلام رسول تروایی، د کراچۍ د بجلیګرو لپاره د تیرو 4 کلونو راهسې کار روان دی او په دې موده کې ټول لازم او احتیاطي تدابیر په نظر کې نیول شوي دي.
باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا.
دی وای د دې ټول کار د باقاعدہ منصوبہ بندی د لاندې شوې دی او ټول لازم شیان یې په نظر کې نیول شوې دي او د دې منځوري د اټمی انرژي او چاپیریال ساتنې له محکمو څخه هم اخیستل شوې ده. بل د دې بجلیګرو څخه پیدا کیدونکې بجلی به د تیلو څخه د جوړیدونکې بجلی څخه ارزانه او د کوئلې یا سکرو څخه د جوړیدونکې بجلی سره په نرخ کې برابر وي. د هغه په وینا د دریو څخه تر 4 کلونو په موده کې به دغه بجلیګرونه محدوده برېښنا پیدا کول شروع کوي او تر 2050 کال پورې به د کراچۍ اټمي بجلیګرونه تر 3000 میگاواټ پورې د بجلی د جوړولو وړتیا پیدا کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو کاندیدان پر ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او ټویټر کمپین کولی شي، خو دغه کاندیدان د کمپین له رسمي پیل مخکې د غونډو تصویري، صوتي او چاپي رسنیو له لارې کمپین نشي کولی. احمد تکل پرې تفصیل لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د انټرنیټي ټولنیزو شبکو یعنی فیسبوک او ټویټر لالارې د انتخاباتو د کاندیدانو پر کمپاین هیڅ راز محدودیت نشته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور له ازادې رادیو سره په خبرو کې وویل کاندیدان د حق لري چې د کمپاین له رسمي پیل مخکې له دې وسیلو ځان ته د کمپاین په ګټه کار واخلي.
د فیسبوک او د ټویټر سرورونه دلته په افغانستان کې شتون نه لري چې موږ په هغه باندې محدودیت وزکو. کاندیدان کولای شي چې د مجازي رسنیو لارې خپل هغه پیام خپل خبره خلکو ته ورسوي. ولې کمپاین یا د ختموش اعلان کول د ډلیزو رسنیو لارې چې په هغه کې تلویزیون رادیو پریس کانفرنسونه او دا شامل دي په هغه کې به موږ کولای شو چې محدودیت وزکو.
خو ښاغلی نور زیاتوي چې کاندیدان حق نه لري د انتخاباتي کمپاین د رسمي نیټې لاره رسیدو مخکې د صوتي تصویري او چاپي رسنیو لاره خلکو ته خپل اهداف او پروګرامونه تشریح کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي لټاکلې نیټې مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره د کمپاین په مقصد د غونډو جوړول به د انتخاباتو له قانون څخه سرغړونه وګڼل شي. د انتخاباتو کمیسیون خبرداري ورکوي چې لهغه کاندیدانو سره به قانوني چلند وشي چې له ټاکلې نیټې مخکې کمپاین وکړي. د ولسمشرۍ د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین د سلواغې په 14مه نیټه په رسمي ډول پیلېږي. داسې انتقادونه هم شته چې وایي د روانو انتخاباتو ځینې کاندیدان له وخته پر مخکې کمپاین سربیره له دولتي امکاناتو د خپل کمپاین لپاره کار اخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا کار هم د انتخاباتو له قانون څخه سرغړونه بولي. د کمیسیون وایند نور محمد نور:
اگر کوم کاندید و یا هم همیان کاندید از امکانات دولتي
که یو کاندید او یا پلویان له دولتي امکاناتو د یو کاندید په ګټه یا د بل یو په تاوان نوړه استفاده کوي دا په حقیقت کې سرغړونه ګڼل کیږي.
یو تخته شمورده میشه.
په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لرسنه یو غوښتي دي چې د رسمي کمپاین لټاکلې نیټې مخکې دي داسې پروګرامونه نه جوړوي چې په هغه کې د کاندیدانو لپاره تبلیغ کیږي. له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې کمیسیون وایند نادر محسنی که څه هم د کومې خاصې رسنۍ نوم وانه خیست خو وی ویل ځینې رسنۍ داسې پروګرامونه جوړوي چې د ځانګړو کاندیدانو په ګټه تبلیغات پکې کیږي. د ښاغلي محسنی په وینا کاندیدانو ته ویل شوی دي چې د کمپاین لرسمي پیل مخکې د تبلیغاتي فعالیت نو حق نلری.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو یو وخت چې د خیبر پختونخوا په پیښور کې میست افغان کډوالو لپاره مکتبونه او لیسې جوړې وې چې غوی به وړیا زده کړې پکې کولې. خو اوس دغه سنتیاو د لمنځه تللو له وجې د ځینو بېوزل افغان کډوالو ماشومان د تعلیم له نعمته بې برخې پاتې دي. چارواکي په عین حال کې وایي له دوی سره د افغان کډوالو ماشومانو دغه ستونزې چا نه دي شریکې کړې. تفصیل په دې رپورت کې.
پېښور کې میشت افغانان وایي چې د دوی لپاره د وړیا تعلیم اسانتیا ختمېدو له وجې بې وزله افغانان نشي کولی په خپلو ماشومانو تعلیمونه وکړي. په دې اړه مو چې کله پېښور کې میشت افغانانو سره خبرې وکړي نو ناصر باغ کې اوسېدونکي یو افغان جیپور خان وویل:
اوس د پیسو مسالې دي، د تعلیم همدغه مسله ده چې د پیسو خبره ده. هغې کې د ډېرو وسه ورته نه کېږي، کله چا کېږي هغه یې پکې اچي، که چا نه کېږي نه اچي. مخکې خو په مفت تعلیم وو، اوس ټول د پیسو ده، پیسو لپاره. ما خپل ماشومان نشته دی خو لمسي
پېښور بورډ کې میشت یو افغان عبدالجبار مشال رډیو ته وویل چې په ماشومانو به تعلیم کولو خو چې کله نه ویړیا مکتبونه او لیسې ختم شوي نو بیا هغه سره د فیس لپاره پیسې نه وي. هغه زیاته کړه:
اوس هغه فیسونه ډبل شو، زما ورته وس نه کېږي، هغه زامن هم درې واړه بې تعلیمه پاتې شو. اوس مې نسی ده، د شپږو کلو دی او هغه چار هغه ته ځو بس
پېښور کې د افغان کونسلګری د معارف او مسول غنی هدایت نو پختل نو د هغه وینا وا:
دا صحیح ده چې د کمشنرۍ د خوانه یا د نورو کوم انجوګانو د خوانه مکتبونه یا لیسې د ابتدایي یا متوسطې تمویل کېدلې، سپورټ کېدلې، هغه سپورټ اوس نشته. هغه لیسې نن ټولې فعاله دي او ټولې د فیس په ذریعه باندې چلي. الله شاهد دی چې یو کس تر اوسه پورې په دې څلور کاله کې ما ته نه دی راغلی چې زه تعلیم شوق لرم خو فیس نه لرم.
یاد دي وي چې د 1980 او 90 په لسیزو کې د افغان مهاجرینو کمشنرۍ انتظام لاندې په بهرني امداد وړیا مکتبونه او لیسې موجود وي، خو د امداد بندېدو له وجې دغه مکتبونه په فیس اخستو مجبور دي.
اوریدونکو له پیښور د مشال ریډیو د خبریال د رپورت سره د خبرونې نیمای برخه ته ورسیدو. د فرخند وزیر نه د خبرونو لنډی سورو.
د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه وایي د سیاستوال ارباب عبدالظاهر قاسی د تختولو خلاف به په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاج کوي. دغه صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال پرون د خالی پورس په کوټه کې وویل باید په بلوچستان کې د تاوان په غرض تختونې اوس پای ته ورسیږي. د جنوبي وزیرستان په سره روغه کې تېره شپه د امنیتي عسکرو په یو مورچه په بمی چاودنه شوې چې پکې د مرګ جوړې پاړه مختلف رپورټونه راغلي دي. د باجوړ پولیټیکل چارواکي وایي په چارمنګ د افغانستان د کونړ له اړخه د وسلوالو په یو ماټر ګوله یو ځای کس وژل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن له میډیا غواړي د انتخابي کمپاین د پیل له ټاکلې نیټې مخکې داسې پروګرامونه نه جوړوي چې په هغو کې د ولسمشرۍ د کینډیډانو لپاره تبلیغ کیږي. ملګری ملتونه وایي د شام حکومت به د روانې میاشتې د 1.3 نیټې پورې وخت ولري چې دغه هیواد خطرناکې کیمیایي وسلې وباسي. په یو بیان کې ملګرو ملتونو ویلي د شام د خطرناکو کیمیایي وسلو په ختمولو کې مهم پرمختګ کړی دی. د قاهرې په یو اسلامي پوهنتون کې د امنیتي ځواکونو او د اخوان المسلمین ترمنځ په نښتو کې یو زده کوونکو او څلور نور کسان وژل شوي دي. په الازهر یونیورسټۍ کې پرون د خالی پورز د تشدد په پیښو کې 68 کسان نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د لیبیا حکومت څلور امریکایي پوځیان د لنډ وخت لپاره ونیول او بیا خوشی کړل. دا وزارت وایي د غسلور عسکرو صبره ته نږدې امنیتي تیاریانې کولې چې ونیول شو. د شام ولسمشر بشار الاسد په فرانسیس ته یو نیجي خط لیږلې. ویټیکن پرون په یو بیان کې ویلي ولسمشر اسد دا پیغام دی او پلاوی پلاس پاپ ته استولې خو تفصیل یې نه دی ورکړي. او د افغانستان د کرکټ له 19 کالو د کموم رضوانانو ټیم نن په متحده عرب اماراتو کې د بنگلاديش خلاف لوبه کوي.
لن خبرونه مو د فرخنده وزیر نه اوریدل. اوست پاکستان د نننې ورسپانو د داریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال نه اورو.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې 13 ورځ وزیر اعظم نواز شریف د خارجه دفتر ودانه کې د یو بلاک د پرانیستې په وخت وي چې زموږ د خارجه پالیسي په ترجیحاتو کې گاونډیانو سره ښه تعلقات ساتل، د امداد په ځای تجارت کول او د ترهګرۍ ختمون د پاره شریک او کوټلې سوچ خپلول دي. اداریه وایي چې د نواز شریف د دې سوچ سره هیڅوک اختلاف نشي کولی چې خلک خپل ملګري بدلول شي خو گاونډیان نه، او د ښه گاونډیانو سره ټوله سیمه او اولس ترقی کوي. دارنګ د امداد په ځای تجارت هم ښه سوچ دی، ځکه چې تر سو مونږ د نورو ملکونو د امداد په تمه یو. نړۍ به مونږ ته په سپک او د سوالګری په نظر ګوري، او د امداد سره به د هغوی بعضې پټ پناه شرطونه هم پوره کوو، او دا شان د ترهګرۍ خلاف شریکه او کوټلې سوچ خپلول، ځکه چې نن سبا دور کې نړۍ د یو کلی په مثال ده او دې کې هیڅوک نشي کولی په یوازې سر د یو څیز مقابله وکړي، نو د دې دپاره به په شریکه هلې ځلې کول پکار وي. اداري اخره کې وایي چې د ترهګرۍ د لاسه ټولې نړۍ، ټولې سیمې او خصوصا پاکستان ته سخت زیان رسېدلی دی، او دا نه یوازې د مالی، امنیتی، سرمایه کاری او ځانی زیان په شکل کې دی، بلکې د سره لسانی، مذهبي او فرقه ایز تاوتریخوالي ته هم وده ملاویږي. او ترهګر دا هر څه د خشاک په حیث استعمالوي، نو ځکه هم د ترهګرۍ زر تر زر ختمون د ملکی او سیمه ایز امن او ترقۍ لپاره ډیر ضروری دی. او د دې ترڅنګ ایکسپرس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې سپریم کورټ د یوې فیصلې دوران ویلي چې د کومو علاقو نه مادینیات راوځي هغې کې به د هغې سیمې د خلکو برخه وي، د دې ګټه به د مقامي علاقو په خلکو او بنیادي ډانچه لګول شي، او خوښه 15 میله کې به مقامي آبادۍ ته د هغې نه فایده ورکول شي. اداریه وایي چې دا فیصله په دې صورت کې هم د ستاینې وړ ده چې د سوی نه په لوی مقدار کې ګیس روزي، خو په خپله د سوی خلک تر اوسه د ګیس نه محروم دي. د دې سره به د دغه ځای خلکو ته ګیس میلو شي. دا شان دې فیصله کې دا هم ویل شوی دي چې مقامي خلکو ته به د روزګار موقع ورکول کیږي. اداریه زیاتوي چې د مادنیاتو نه ترلاسه کیدونکې ګټې کې سنا څه په ځایي خلکو لګولو سره به پسمانده علاقو کې د ترقۍ عمل تیز شي، او هلته د سړکونو، سکولونو او اسپتالونو جوړولو سره به د دغه ځای د خلکو د ژوند معیار ښه شي. هیله ده چې موجوده حکومت به د سپریم کورټ په هدایاتو عمل کوي چې ورسره به د ترقۍ نوې لارې خلاصې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. سی این این لکی سنگ چه امریکا ل افغانستان اوزی هغه عمره دغه هیواد با د افغانستان ل جنگ د خپل زده کړو په اړه خبريږي چې یو خبره پکې دا هم دا ل 2000 لومړی کال وروسته د بحر الکاهل نه بل اړخ ته پرتو هیوادونو سره اړیکو کې آیا څه پرمختګ شوی او کنا د دغه هیوادونو سره همکاري ل دغه جنگ متاثره شوې ده. سی این این لکی د افغانستان جګړې د بحر الکاهل دواړو اړخونو ته په پرتو هیوادونو کې بے چینی او فکرمند دی هم خوره کړی ده. په دغو هیوادونو کې یو خبره دا هم ده یو اړخ په پوځي حل زور راوړي او بل په سیاسي. امریکا زیاتره په پوځي لارو کار کړی بلې یورپي هیوادونه په سیاسي لارو چارو کار کول خوښوي. په افغانستان کې که څه هم یورپ او امریکا په ګډه سره کار کوي او په ځینو خبرو په لومړو ورځو کې اختلافات هم لرل، خو په افغانستان کې د امنیت ته پر ځای کولو لپاره د سیاسي پر ځای زیاتره په پوځي لارو کار وشو. په افغانستان کې د امریکا اتحادي یورپي هیوادونو د امریکا پر پالیسۍ ودرېدل او خپل ټول مالي او پوځي وسایل په دغه هیواد کې د امریکا پر مشرۍ کې وکارول چې د ناکامۍ په صورت کې به ټول ذمہ وار وي او د دغه نتیجې جو لپاره به را روان کال چې کله نړیوال هیوادونه دغه هیواد اوزی ډیر مهم ګڼل کیږي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون په خپل یو اداریه کې لیکي کچېری د خیبر پختونخوا حکومت په دغه صوبه کې تاریخي ځایونه محفوظ نه کړل نو هغه وخت لري نه دی چې خیبر پختونخوا به له خپلو تاریخي اساسونو لاس وینځي. ورځپاڼه لیکي پیښور چې د نړۍ یو له تاریخي ښارونو نه دی، په دې تیره موده کې د تاریخي ځایونو د خوندي ساتلو لپاره ډیر لږ کار کړی دی. که څه هم یو حد پورې په نصاب کې د دغه ځایونو د تاریخ په اړه معلومات بیان شوي دي، خو په عملي توګه د راتلونکي نسل لپاره په محفوظولو کې کم کار شوی دی. د پلوسۍ پیرانو تاریخي ځای چې د پېښور نه 15 کیلومتره لرې پروت دی یو مثال دی. دغه ځای یو تاریخي اهمیت لري چې د چارواکو د پام نه ورکولو له وجې څه وخت هم غورځېدلی شي. ایکسپریس ټریبیون لیکي یوازې دا نه، په دغه صوبه کې ډېر نور تاریخي ځایونه هم دي چې د وخت تیرېدو سره سره خرابیږي او یو بل مثال یې ګورګټری هم ده او باید د خیبر پختونخوا حکومت د خپلې صوبې د تاریخي ځایونه خوندي وساتي او له دغې لپاره کار وکړي.
فرخنده وزیر بچې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې وه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
ورستله د اوریدونکو چې د مصر حکومت اخوان المسلمین ګوند یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړل، اسلام پالو محصلینو پرون بیا په هم په قاهره کې خپل ورځنیو مظاهرو ته دوام ورکړ. اخوان المسلمین وایي چې حکومت د دوی د سیاسي مبارزې د ځپلو هڅه کوي. د اخوان المسلمین د پلویانو د مظاهرو مهم مرکز الازهر پوهنتون دی چې د تشدد په پیښو کې پرون دوه پوهنځیو ته اور واچول شو. په دې اړه تفصیل د احمد تکل ناورو.
د مصر په پلازمینه قاهره کې یو محصل وروسته له هغه ووژل شو او ګڼ شمیر نور ټپیان شول چې د اخوان المسلمین پلویانو په الازهر پوهنتون کې له پولیسو سره نښتې وکړې. فعالان وایي وژل شوی محصل خالد الهداد نومېده چې د اخوان المسلمین له پلویانو څخه و. د دې ګوند پلویانو وروسته له دې چې د مصر حکومت تېره اونۍ اخوان المسلمین یوه تروریستي ډله وبلله، په قاهره کې ورځنۍ مظاهرې پیل کړې. د الاهرام دولتي ورځپاڼې د راپور له مخې مصري امنیتي ځواکونو د اخوان المسلمین د هغو پلوي محصلانو د تیتو پرک کولو په مقصد چې نور محصلان په ازموینو کې د ګډون لپاره د الازهر پوهنتون ودانۍ ته لننوتو منې کول، د اوښکې بهونکې ګاز د مرمیو ډزې وکړې. د راپورونو له مخې پولیسو لسلو زیات معترض محصلان د پټرولي بمونو په ګډون د غیر قانوني وسلو د لرلو په تور نیولی. اخوان المسلمین په یو بیان کې چې پرون خپور شو هغه څه غندلی چې د معترضو محصلانو بیرحمانه ځپل یې بللی. په بیان کې ویل شوي چې د پوهنتون مینځته د امنیتي ځواکونو استول د حکومت لخوا د دې لپاره یوه هڅه وه چې د اپوزیسیون آواز غلی کړي. مصري امنیتي ځواکونو په 13 سپتمبر میاشت کې د تعلیمي کال له پیل راهیسې د تشدد په پیښو کې د الازهر پوهنتون د نهو محصلانو مړینه چې د اخوان المسلمین په بیان کې یادونه شوې تایید کړي. چارواکو پرون اعلان وکړ چې معترضو محصلانو د الازهر پوهنتون د ودانۍ ځینو برخو ته اور واچاو. پولیس وایي چې 19 کلن الهداد د ازموینې پر مهال د سوداګرۍ پوهنځي ته ننوت او اور یې ور واچاو او وروسته پولیسو په ډزو پر سینه وویشت. امنیتی چارواکي همدارز وایي چې د ودانۍ په دوو لومړیو پوړونو کې لور لګیدو وروسته شپېته کسان ونیول او اور یې هم مړ کړ. تلویزیوني چینلونو همدارز د کرنې د پوهنځي تصویر وښودل چې اور پکې لګیدلی و.
الازهر د مصر له با اعتبار په هنتونونو څخه دی چې د پوز لخوا په 13 جولای میاشت کې لواکد ولسمشر محمد مرسی تر لری کول ورسته د حکومت پر ضد د اعتراضونو اصلي ډګر دی.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم میرزعلی خان پاتیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
قاضي صاحب حسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اصلي یو شخصیت ورته ورکړ
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچی یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې درد
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی د افغان عدالت غوښتونکو ټولنې د افغانستان د سلور دیش کلنې جګړې د سلګونو قربانیانو د تصویرونو په جوړولو سره د جنگي مجرمینو د محاکمې غوښتنه وکړه. د قربانیانو دغه تصویرونه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل د سلور دیرشمې کلیزې په مناسبت جوړن شوې. په دې وروستیو کې ځینو نورو مدني بنسټونو هم د نندارتونونو په جوړولو په هیواد کې د بیګنا خلکو د قاتلینو د محاکمې غوښتنه کړې. د مشال ریډیو خبریال معصوم میوند له کابل رپورټ راکوي.
د افغان عدالت غوښتونکو ټولنیزې ټولنې په کابل ښار کې د افغانستان د څه باندې دېرش کلنې جګړې د قربانیانو تصویرونه خپاره کړي او جنګي مجرمینو ته د محاکمې او سزا ورکولو غوښتنه کوي. دې ټولنې د شنبې پورز د مرغومي د شپږمې یا پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د څلور دېرشمې کلیزې په مناسبت د جګړې د قربانیانو سلګونه تصویرونه د سړک پر غاړه ځړولي دي. د افغان عدالت غوښتونکو د ټولنې یو غړي فریدون ازادي راډیو ته وویل چې د دې تصویرونو له لارې دوی غواړي چې جنګي مجرمینو ته سزا ورکړي.
موږ دوه اهداف لرو، یو د جنایتکارانو محاکمه کول دي او دوهم له یو شمېر کسانو نه چې په تیرو وختونو کې جنایت کړی وي او نوی نسل ترې خبر نه وي. موږ غواړو چې کله د قربانیانو کورنۍ اعلان کوي چې موږ اوس هم د خپلو دوستانو وینې نه دي هېرې کړې او غواړم چې د دې څو لسیزو په لړ کې ناوړه عمل ترسره کړي باید محاکمې ته راکش شي.
د افغانستان د څلور دېرش کلنې جګړې د قربانیانو تصویرونه له مرکزي سیلو څخه د مامورینو تر کرتې پورې د سړک پر غاړه نصب شوي دي. دا تصویرونه د هغو نارینه ښځو نجونو هلکانو او کوچنیانو دي چې په تیرو جګړو کې وژل شوي دي. د جګړې د قربانیانو تصویرونه داسې وخت نندارې ته شول کېږي چې څو اونۍ مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کابل ښار د احمد شاه بابا په مینه کې یو سړک هم د جګړې د قربانیانو په نوم ونوماوه. مخکې تر دې د افغان عدالت غوښتونکو ټولنې د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د څلور دېرش کلنې جګړې د قربانیانو د تصویرونو یو نندارتون جوړ کړی و.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه مشملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګړ دې کډرون نه پر دې اورې راخنه مونږ
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې غړې په پیدا شي.
کلچر څنګه بدليږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اوریدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دو بجې.
اوریدونکو اوس وخت راسېدلې چې تاسو ته د مشال ریډیو یو بل اونیزه خبرونه د باختر ستوري وړاندې کو چې تاسو لپاره په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار جوړوي.
د مشال ریډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسو قربای يم. په نننۍ خبرونه کې مو د دوو کتابونو د مخکتنی او ارزونی رپورټونه او لوتلي افسانه نگار طاهر افریدی د مرکی وروستۍ برخه راټوله کړې ده. لومړی رپورٹ ترازو که یو لور ته په ننګرهار کې د کتابونو د چاپ بازار ګرم دی، بل لوري ته ادبی او کلتوري ټولنو د کتابونو د مخکتونو د غونډو بازار ګرم ساتلی دی. ختیځ ادبی بهیر هم یو له هغو ټولنو څخه ده چې وخت په وخت د نوو چاپ شوو کتابونو د مخکتونو او ارزونو غونډې جوړوي. دا ځلې د استاد شیرحسن کمالزی د نوي چاپ شوي شعري ټولګي باڼه مخکتنه وکړه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. دا ځل ختیځ ادبی بهیر د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد شیرحسن کمالزی د نوي چاپ شوي شعري ټولګي باڼه مخکتنه وکړه. د مخکتنې دغې غونډه کې په ننګرهار میشتو شاعرانو او لیکوالو سربیره د پوهنتون استادانو هم ګډون کړی و چې یو شمېر لیکوالو او استادانو مقالې او ویناوې هم واورولې. استاد محمد ابراهیم امکار هم یو له هغه څخه و چې د کمالزی په شاعرۍ خبرې وکړي. نوموړي په باڼه کې راټوله شاعري د خلکو د زړونو آواز وګاڼه.
په یوه خبره ډیر درنه خفه یم، ما ژړل او تا ونه ویل چې ولي. ګورې، ورځانی پیغام دی زموږ او تاسې یو واقعیت دی چې ناپوه وي په لوړ مقام کې ناست وي، چې پوهیږي تل ناکام وي دې وطن کې. عجیبه شاعری ده او د خلکو د زړه هغه آوازونه دي، هغه احساس دی چې غالبا دغه شاعری څوک لولي نو هغه به وایي چې دا خو ګوندې زه پوهېدلی. همدغه شانتې د ده د شعر ډیر کمال چې زه ګورم متلونه او خصوصا ګړنې دي. په همدغې وجه باندې د ده شاعري خوږه شوې ده او عامه ذهنیت ته ډېره نږدې شوې ده.
استاد امرالله امید د شیرحسن کمالزی په کتاب یوه مقاله واوروله چې په یو ځای کې یې راغلي ول چې د کمالزی د شعر ژبه روانه، خوږه او ښکلې ده.
ما د دې ټولګي شاعري ولوستله. د شعر ژبه روانه، ساده او خوږه ده. د هنریت، فن او تفنن تصویر روښانه او د خیال، فکر او عاطفي تړون هماهنګي د شعریت د معنی د ښایست نمونه دي. د کتاب پختي او صحافت ښکلی او زړه راښکونکی دی. زه قدرمن استاد کمالزی صاحب ته پر دې ټولګي د بري له امله مبارکي وایم.
لیکوال او شاعر نصرت الله الهام د کمالزی په شاعرۍ کې سریزو ته تم شوی او د هغه په شاعرۍ کې په انفرادیت خبرې وکړي.
غټه خبره چې کمالزی صاحب په شاعرۍ کې هغه د شعرونو نوښت او انفرادیت دی چې ځانګړي طرز باندې ځانګړي مفاهیم د خپل شاعرۍ کې رانغښتي. همدغه انفرادیت ته بیا په خپله لیکنه کې استاد نثار په دوه ټکو کې رانغښتې ده. د استاد کمالزی د شاعرۍ طرز ساده او دوستانه دی. بیا وروسته دغه ساده او دوستانه داسې تشریح کوي چې کمالزی په دې کې ده چې بې تکلفه شاعري کړې ده او دوستانه ځکه ورته وایم چې د خلوص او صداقت نه ډکه ده او دا رښتیا خبره ده.
د غونډې په اخره کې استاد شیرحسن کمالزی له ختیځ ادبی بهیر نه مننه وکړه چې په کتاب یې ورته د مخکتنې غونډه جوړه کړې وه.
د ختیځ ادبی بهیر د ټولو نه زیاته مننه کوم، د پوهنتون د استادانو نه، د ټولو ویناوالو نه. زه په خپله شاعرۍ باندې باوري کړم، باور وکړئ چې د دغه کتاب د چاپېدنې او د دې مخکتنې نه مخکې به مې ډېر په بې جرأتۍ سره شعر ویلي، خو دوی ما ته دومره داد او جرأت راکړلو چې زه به نور د کتابونو په چاپولو کې ډېر ځان باید ګړندی کړم.
د ختیځ ادبی بهیر غړو پریکړه وکړه چې په راتلونکي کې به هم د نوو چاپ شوو کتابونو د مخکتنې او ارزونی غونډی جوړوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خبرونه کې به مو له طاهر افریدي سره د هغه د افسانو تر څنګ د سفرنامو او راپورتاژونو په اړه اورېدلي وي. دا چې پښتو افسانه په کوم حال کې ده او کوم پړاوونه یې طی کړي، دا پښتني په کراچۍ کې زموږ همکار ته طاهر افریدي صدارنګ ځوابوي.
تاسو په افسانه کې د رومانیت قائل یې کنه؟
بالکل یم. رومانیت د حمزه بابا یو شعر ده، خبرې سل او سر یو وایزه بيد الفتح تصرف خلو. نو رومانیت ته دې هدا پر ځای قائل یم. یو افسانه کې نه بلکې په ژوند کې هم نه دي قائل یم. افسانه کې غوند پیدا کوي.
او طاهر سے افسانہ کی شہریت والا بنستا سوچا نظر دے
ویلے جی چی افسانہ شہری نہ دا لیکن شہریت پکے استاد شہریت مطلب دا چی خگا پستا زبا لہجہ تشبیہات اشارے وغیرہ دا کے ضروری دی افسانے کے نوتر دیا دا پر شہریت قائل یم
تیر سے منن زبا پختو افسانہ پکم مقام وی نہیں تا سو او کم چ پختو تن نوے نوے کل چ کمرا روان دے اغیم زنی خلق پاپسانہ کی زنی زلمی پاپسانہ کی تجربہ کی لگے دی لکھیے کوشش کی تا سو مطمئن یہ تھے او نن سبا پختو افسانہ پکم زکی نے
سو پر اطمینان خبر دا نو نوی لوستن کی دو دمان اب دی خبر دے نہ خپکے گی کزا وایم چ پختو افسانہ کی تجربہ نشتا دا نکی گی او بس با مخ کے قدم باندھ قدم دی وزی لکھن کی کمی اول خو اول خبر خدا دا چی پختو کے افسانہ لکھن کی نشتا دشمیر یوسو لکھن کی دی اغاہم کلا کلا او خوالی سنو افسانی ولی کی دوائم خبر دادا چی دی زن کسان دا سشتا دی چی امیز دی افسانی کی ریکارڈ جوڑولو دی پر یوسو افسانی ولی کی او بیستلی شی پزائی پری دی کہو آئیم چی زن ترو سپوری افسانہ لکھن ممکن ہے کہ ماں افسانے کی خامیاں کمزورتیاں گانے رغر ہی خوزہ افسانہ لکھم تروسہ پوری لکھم افسوس خبر دادا چاہتے افسانے کے لکھن کے روایتی انداز باندھے اور بیانی انداز باندھے کیا رواخری وہ سر تھے اور سبھی دلچسپی نہ لگی سپور رہی افسانہ سپور رہی
تیر سے تاسو در روایت خبر وکلا چھ افسانہ روایت طرف تر بیرتا مطلب نیو لکان چراجی اغا اخا د نور په قدم باندې قدم دیو تجربه نه کی علامتی افسانہ بارک استو سپیکر علامتی افسانہ اون بیرتا روایت پر روانه ده ک څنګه
ویل کی چې افسانہ د روایت نا علامت علامت نا تجرید تلی دا دا دی اردو افسانو متعلق ویل کی تجرید نا واپس علامت اور علامت نا روایت تر غلی دا خو زه دا سې نه غنم زه دا سې غنم چې افسانہ روایت او علامت افسانہ لکھ لے گی بنیادی تو علامتی افسانہ ڈیرا خواہوں چہرے کی تجسس یا سسپینس ڈیر زیاد ہوئی خدا سے ہم نہ چاہیے کے افسانہ وہ لو لی ہو سر درد پہ راشی ہو اسپرو گولی ہو کھلی نو علامت افسانہ خواندن کری حالا چی لوستن کے پری پوچھی
نو دلستون کو خبر ہوتا سے کوئی تیر سے پختو افسانہ سمر لستون کی لری
ڈیر کم لری ماں پہ نسبت ذکا چی ماں افسانی چپ شوی دی رسالوں کے ماں تا وکوی چی ماں تا وہ خط رولی گلی شی کم ماں تا ٹیلی فون نکی کی خط نشیرہ لکلی دی آگیا رسالی مدیر تا وہ خط رولی گلی شی پدی وہ خبر ہو کی چی دی تیر افریدی فسالانی افسانہ دا خامی یا دا خوبی لری ترو سپورے ہچ ادا خبر نہ کرے البتہ اردو کے داغ افسانے میں اردو کے چاپے گی معیاری رسالوں کی چاپے گی باقاعدہ خطوں نہ لے گی چدا افسانہ دے ادا پورے خادہ دے ادا پورے کمزور دے ادا پورے طاقتور ادا
داغ صورت حال طاہر سے پختو افسانے مستقبل سنگی نہیں
مستقبل دے کمزور رہتا کاری کا حالات بدل نہ شروع بدل دو دے پارا دے رسالو مدیران تا ذمہ داری اگوئی جڑے گی چوئی پلیکوالو بند زور ہوا چوئی چی خاف سانا ہو لکی
باختر ستوری گرانو میناوالو تیرا اونی د ننګرهار علمی او فرهنګی مرکز میدوتیک د خاطرو د کتاب مخکتنه وکړه چې حالې زموږ د همکار شاه محمود شینواری په ریپورت کې اورو
د ننګرهار علمی او فرهنګي مرکز میدوتیک د شاعر لیکوال او د مشال رادیو خبریال د ورستی نصری اثر د باز خاطرې مخکتنه وکړه د غونډه د تیرې پنځشنبه په ورځ د میدوتیک دفتر په انګړ کې تر سره شو چې د ختیځ سیمې او له مرکز څخه راغلو ګڼو شاعرانو او لیکوالانو پکې ګډون کړی وو په پیل کې د هیوا تکړه لیکوال او شاعر استاد محمد آصف صمیم د باز محمد عابد خاطرو په اړه خبرې وکړې او ویل چې نوموړي ټول عمر د ادب په خدمت کې تیر کړی د ویل چې د تقلید ستروالی په دې کې دی چې تلې د خاکساری جامع اغوستی. استاد محمد آصف صمیم وویل چې عابد د پاچا خان د ګوند رسمي کارت نه لري، ولې کارونه یې د هغه په څیر دي. هغه خدایي خدمتګار او عابد ادبي خدمتګار دی.
د پاچا خان د ګوند د خدایي خدمتګاری رسمي کارت نه لري، ټول هغه کارونه کوي او د ادبي خدمتګاری لپاره دی. هغه خدایي خدمتګار او د ادبي خدمتګار دی چې د پاپ سره شروع کوي. نو د دیار له سودری هغه کال نه شروع کی دا د دې د اوس کومه جامه دا کومه ویاړ دی هغه له هغه شروع کی.
وروسته د هیوا تکړه شاعر، لیکوال او د سیمه ییزو مطالعاتو مشر عبدالغفور لیوال په ادب کې د خاطرو لیکنې او د شالید په اړه وغږېد. نوموړي وویل چې خاطرې له ډېر پخوا نه په یو شمېر هیوادونو کې د سیاسي هدفونو د ترلاسه کېدو په خاطر لیکل کېدي چې د حقیقت رنګ پکې کمرنګې و. نوموړي بیا د باز خاطرې له هغو جلا وګڼلې او ویویل چې باز محمد عابد په خپلو خاطرو کې ټولنیز مسایل په رښتینی ژبه راخیستې دي.
هغه خاطرې ډېر ځله دی یو شخص د خپلو اعمالو په اړه لیکل شوی. حال دا چې عابد صاحب په خپلو خاطرو کې حضور لري، مګر حضور یې ډېر ایګوسنټریک نه دی، دا یعنی ځان محور نه دی. دا یو توپیر دی او دا ډیر ځله د چاپیریال او د نورو کرکټرونو په اړه خبرې کوي او په دې کې د رښتینولي ښکاري. یعنی په خاطرو کې د ښاغلي غزنفر خبره رښتیا غوندېتوب دی. هل دا جواب په کیسه کې مطرح ده، خاطرې خو ټولې رښتیا وي. دوهم توپیر یې دا دی چې د یو سیاسي مقصد دپاره نه دی لیکل شوی، هغه ادبي او هنري تومنه او ارزښتونه پکې ډیر دي نسبت ته وچ سیاسی بحثونه وي. دریم تفاوت دا دی چې مونږ لږ تر لږه د ښاغلي عابد د عمر او د ده د ټولنیز ادبي فعالیت له دورو سره له نورو ډېرو شیانو خبري. د ده په محیط کې څه ډول اشخاصو ژوند کاوه، کار یې کاوه.
د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور رئیس اورنګ سمیم هم د باز محمد عابد په خاطر خبرې وکړې او هغه یې د خپلې سیمې ترجمان یې وبللې. نوموړي وویل چې عابد تل هڅه کړې چې په خپلو لیکونو او ژورنالیستیکو کارونو کې هغه څه انعکاس کړي چې پر ټولنه مثبت اغیز غورځوي.
د دې دروازې نه چې وته هر څه د دې لپاره سوجه ده، هر څه د دې لپاره موجود او هر پیښه د دې لپاره کوي. یو شاګرد دی ولی چې بخښه شاته پرته ده او یو ځای کې مخې ته تیګه راغله او په دې تیګه ولوي دا د دې لپاره موجود ده. کله خونځي د دروازې په مخ کې ولیدل چې یو پیرادار نشته دی، یاد ده چې د شاګردانو د نوتلو تنظیم وجود نه لري، دا یې د لپاره موضوع ده. په ښار کې ناپاکي او چټلي موجوده ده او هغه صحیح تمدني فرهنګ دلته وجود نه لري. دا ټول د لپاره هر ځای د لپاره موضوع ده.
وروسته استاد محمد داود وفا، ضیاءالدین همتمل او یو شمېر نورو لیکوال او شاعرانو د باز خاطرې اثر په اړه خپلې مقالې ولوستې. لیکوال او شاعر او د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد بیا په خپلو خبرو کې له ټولو راغلو میلمنو او د میدوتیک دفتر له مسولینو څخه مننه وکړه چې د ده د وروستي کتاب د مخکتنې غونډه جوړه کړه.
که چېرته د میدوتیک د آرامه فضا نه وي، نو ما به د جلال آباد د ښار په دې شور کې نه د باز خاطرې لیکلې وي او نه به هم د ده نه وړاندې هغه د کلتوري رپورټونو لونګین لیکلی و. دا دواړه د دې میدوتیک مسول دی چې زه یې احسان مند یم او زه کور ودانه ویم د میدوتیک مشرتابه ته زازی صاحب ته چې مینه وکړله د کابل نه راغې. لیوال صاحب نه مننه چې د کابل نه خپل مصروفیتونه پرېښودل ته راغې.
د غونډې په پای کې د میدوتیک مرکزی دفتر مشر استاد حمید زازی د عابد د وروستي چاپ شوي اثر په اړه جوړه شوې غونډه د خپل دفتر ویاړ وګاڼه او ښاغلي عابد ته یې د ښه ژورنالیست او ښه لیکوال ستاینلیکونه هم ورکړه.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عابد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. د مشال ریډیو خپرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولي خپناستی؟ یار نن په کار کې هم د مشال راډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې واوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال راډیو خبرونه واوري.
او ورشه.